صورت در یک ساعت دیگر. سالی محمد، سالی با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروغ، تاسې ستړي مسئ. د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه وایي منلې دي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلې 14 د سپتمبر 8. په پیل کې له محمد قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبر ناوړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی په امن کې نه وي. د هلمند امنیت قمندان وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي، او پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي، جرمني ته ورسېدل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لمرستیالې لورا مایلز سره په پرونی کتنه کې دا څرګندونه وکړه. بیان په کتنه کې د میرمن مایلز له قوله لیکي چې وایي امریکا به د تروریزم او افراطیت په ځپلو کې د افغان حکومت له پروګرامونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان یو ور بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې ترهګر ورزپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستان غوښتي و چې په خپل قلمرو کې ډیره وسلوال تروریستان وځپي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې افغان حکومت پر خپل دریت ټینګار کوي او له پاکستان غوړي چې په خپل قلمرو کې ډیره غ تروریستي ډلې وځپي چې د افغانستان پر ضد جګړه اعلان کړې ده. په تیرو څو اونۍ کې په کابل کې د وسلوالو طالبانو د حملو له لړۍ وروسته چې افغان چارواکو پر اسلام آباد سختې لفظي حملې وکړې، د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ترنګلې سول. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان ویلي چې کابل او اسلام آباد د اعتماد جوړونې لپاره ګډ کار ته اړتیا لري او په دې برخه کې توافق هم کړی دی. د فساد پر ضد مبارزې دوه مؤسسو پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ ټولنه پرون ویل چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت په کابل کې د شنبه پر ورځ د نړیوالو مرستندویانو په ګډون غونډه کې د افغانستان د قانونو د ساتنې او پرمختګ لپاره کومه مشخصه طرحه وړاندې نکړه. د غونډې چې د افغانستان د اقتصاد، امنیت او ټولنیز بیارغونې له چارو سره د مرستندویو یو څلوشتو هیوادونو او یو لوسو غیر حکومتي ټولنو اساسو ګډون پکښ کړی وو. د افغان حکومت د اصلاحاتو د شمنو پر عمل کې دوه خبرې وسوي. د څباندی یو تریلیون ډالر په ارزښت د افغانستان طبي زیرمې د هیواد اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره خورا مهم کړنل کیږي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې په قانونو کې د کیندنو او غیر قانوني فعالیت له کبله طالبان د لسکونه میلیونه ډالر اواید ترلاسه کوي چې له مخدره موادو وروسته همدا د اواید مهمه سرچینه ده. د هلمند امنیت قمندان وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي. پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته ویل د عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له وجوده پاک شوی نه وي.
افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله موسی کلا کې انشاءالله دا تصویري عملیات تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو یو نفر په موسی کلا ولسوالۍ کې ترهګر به ادامه لري، څو پورې چې سوله ییزه فضا په موسی کلا کې د مستقله د باطل سره مخ شي.
په مساکله کې د ملي پولیس عملیات وروسته لاغې پیل سول چې وسلوالو طالبانو پر د ولسوالۍ حملو ته زور ورکړ. جنرال ملاخیل وایي چې د عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي او نړیوال پوځیان برخه نه پکښې لري. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي، جرمني ته ورسېدل. اکثره د کډوال چې له هنګري څخه اتریش او له هغه ځایه جرمني ته ځي له څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وه. جرمني چارواکو پرون ویل دوی تمه لري چې څه باندې 10,000 نوي کډوال به جرمني ته ورسېږي. په داسې حال کې چې وړمه ورځ 11,000 کسان د هیواد ته ورسېدل. لبلی خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي نړیوال او په تیره اروپایي هیوادونه بشري او تاریخي دنده لري لاغو کډوالو سره مرسته وکړي چې د دوی سرحدونو ته رسیدلې دي. روحانی په یو بیان کې چې د پر ویپانه خبره سوی ویلي، خوشو چې اروپایي هیوادونه د بیزای سو کډوالو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي او د هیلمندې چې د اروپایي ټولنې هیوادونه به هم له دې بهیر سره یو ځای سي. روحانی چې د هنګری له نوي سفیر سره په کتنه کې خبرې کولې، همدارس ویلي دي چې ایران تر بل هیواد زیات د سیمې له هیوادونو څخه کډوال منلې دي. په ورته وخت کې د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د کډوالو د لږې برخې د منلو له کبله انتقاد کړی. داود اوغلو د جرمني فرانکفورټر ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلی دی چې ترکیه د سوریې او عراق د جګړو څه باندې 2 میلیونه کډوالو ته ځای ورکړی، خو نوموړی وایي هڅه کېږي چې د دې کډوالو ټولې ستونزې د ترکیې غاړې ته واچول سي. د سوریه د بحران له کبله بې ځای سوي شاوخوا 4 میلیونه کډوال په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو په کمپونو کې میشت سوي دي. داود اوغلو ویل ترکیه چمتو ده چې له خپلو اروپایي متحدانو سره د کډوالو د ستونزې په حلولو کې همکاري وکړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د هغه یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نشته کې 9 پولیس او 14 وسله وال وژل. د دفاع وزارت د پخواني مرستیال عبدالحلیم نصرزاده د موندلو لپاره عملیات د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 150 کیلومتره کې په غرنۍ سیمه کې روان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نصرزاده او ملګري یې پر یو سلاکوټ او د پولیسو پر یو سټیشن د جمعې ورځې له خونړۍ پیښو وروسته د رامت تنګي خواته تښتېدلې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نظرزاده 2 ملګري نیولې دي. د تاجکستان حکومت نظرزاده تورنوي چې له افراطي وسلوالو سره لاس یو کړی او همدارس ویلې دي چې له نوموړي سره یو 130 تنه پلویان هم ملګري دي، خو د شنبې په ورځ چارواکو اعلان وکړ چې یوازې 8 تنه له نوموړي سره پاتې دي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سختریزو وسلوالو پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د لومړي ځل دی چې د عراق پوځ له امریکا څخه رانیول سوی F-14 ډول جنگي جټ الوتکې کاروي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د عراق ستاینه وکړه چې د په وینا د دې سختریز ډلې په وړاندې د غلوتکې په بریالي ډول کارولې دي. د دغه هوایي حملو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د عراق د هوایي ځواکونو یو جنرال انوار هما امین د فرانسې خبری آژانس ته پرون ویل د عراق جنگي الوتکو په تیرو 4 ورځو کې 15 هوایي حملې کړې دي. امین ویلي په صلاح الدین او کرکوک ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پرمختللو وسلو کارونې د پام وړ نتایج ورکړي. دا اټکل وکړ چې دغه جټ الوتکې به په راتلونکو کې د عملیاتو پر اجرا مهم اغیز ولري. او د کوردستان د کارګر ګوند سختریزو وسلوالو ادا کړی چې 15 ترکی سرتیری پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یو کاروان د حمله په نتیجه کې وژل دي. پی کی کی چې غیر قانوني ګوند اعلان سوی د غیلان په انټرنیټ کې کړی او ویل دي د دوی وسلوالو د حکاری ولایت په مربوطاتو کې دغه کاروان ته کمی نیولې وو. ترکیه په رسمي ډول په دې برید کې د تلفات او رقم نه دی خبر کړی، خو د هیواد پوځوي جنگي الوتکو یې په ځواب کې د کوردانو پر 12 اهدافو بریدونه کړي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون تقریبا ټول وړاندیزونه منلي.
وما اريد نافذ كيزي دريم اريد په پرنسپ کې منل سوي دي په تخنیکی لحاظ چرني غواړي او هغه به ان شاء الله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم راتلونکو 2 میاشتو کې به نهایی کیږي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینی اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته هم زیان وشته.
یوسمن د کور ته تلایم سو نو څو ګډان پرې نو څو دننه ام فایل خبرونه ده شنګان کور کې پراته زخمیان ټول شهیدان سولن.
ځینې افغانان د نړیوالې ټولنې برخلاف په تیرو 11 میاشتو کې د ملي یووالي حکومت له فعالیتونو راضي نه دي.
هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړي متاسفانه اجرا نه کړي. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وزن نور د خرابېدو په حالت کې ده.
نور مسایل هم تیرو د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه ویې منلې دي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو دوو موردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروسته ولسمشر ته وسپارل سي. احمد تکل او نور جزئیات.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر وایي افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د رای ورکولو د اوسنیو کارتونو د باطلولو په ګډون د دې کمیسیون لخوا د وړاندې شویو لسو وړاندیزونو اووه ومنل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې لس وړاندیزونه حکومت ته وسپارل چې د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو، مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ برابر کړي. خغلی عاکفی پرون د ولسمشر د فرمان له خبرېدو وروسته ازادۍ رادیو ته په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول لاس موریده سره د کابینې له خوا په پرنسپ کې منل شوی دي او د اغل جملې څخه و موریده نافذ کیږي او پاتې درې موریده په پرنسپ کې منل شوی دي، خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکی لحاظ حقوقی لحاظ او په عملی لحاظ چرن غواړي او هغه به انشاء الله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم راتلونکو دوه میاشتو کې به هغه هم انشاء الله نهایی کیږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمه غوښتنه دا وی چې د ولسی جرګې 15 اتیا څوکۍ باید ګوندونو ته ځنګړي شي. د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي. د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکونکو فهرست جوړ شي. همدارس د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزی او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عاکفي په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رای ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکولو، د اسانه رای ورکولو لپاره د رای پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رای ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون اووه وړاندیزونه منل شوي، خو عاکفي زیاتوي چې پاتې درې طرحې به له غور وروسته بیا ولسمشر ته د تایید لپاره واستول شي.
درې موریده دي چې باید نورې څېړنې هم پر وکړو. موږ خپل کار په مستقل ډول کوو. یوازې د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوس وار د اجرائیه ریاست له لارې ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له موافقې سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري، ځکه د حمل د شپړسمې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې بیا د درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور له منځه ولاړ.
راپور کې موردل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر د دې کمیسیون له لسو وړاندیزونو څخه و منلې دي. د دې کمیسیون په طرحه کې مهم وړاندیزونه دا و چې د ولسي جرګې 15 اتیا څوکۍ باید ګوندونو ته ځنګړې سي. د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکول سي. د رای ورکولو اوسني کارتونه د باطل او د رای ورکونکو فهرست د تابعیت د تذکرې له مخې جوړ سي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره د احمد تکل د مرکې د اوریدو بلنه درکوم. ښاغلی عاکفي په پیل کې د خپلې طرحې پر هغو مواردو رڼا واچوله چې د ولسمشر په پرونی فرمان کې تایید شوي.
یو خو دا د رای ورکونکو د فهرست یا لیست جوړول دی، دا مسله ډیره مهمه ده د افغانستان د انتخاباتو لپاره، ځکه چې د رای ورکونکو لیست او فهرست نه وي موجود نو نه رای ورکوونکی پوهېږي چې څو تنه کسان به په دې حوزه کې رای ورکوي او نه به رای اخیستونکي ته پوهېږي. باید اصلا د تابعیت د تذکرې پر اساس باندې نوملارو ترتیب شي او د هغو هیوادوالو لپاره چې بنا پر مختلفو دلایلو باندې تر اوسه پورې تذکرې نه لري، د هغو لپاره باید انتخاباتو کمیسیون په خپل وخت کې چې ثبتنام کوي داسې لارې چارې وسنجوي چې د هر چا د هویت په تثبیتولو سره هغوی ثبت کړي، تر څو هیڅ زموږ یو هیوادوال هم د خپل حق څخه چې د هغه حضور او ګډون دوی په انتخاباتو کې محروم نه شي.
بله، نور موارد مهرباني.
په عین وخت کې د موجوده رای ورکونې د کارتونو کمیسیون ډیر مزر دی ځکه چې خپل د انتخاباتو د کمیسیون په قول او اعتراف سره شاوخوا 8 میلیونه جعلي کارتونه د خلکو سره په بوجۍ کې ذخیره شوي دي چې هغه د انتخاباتو په جریان کې د فرصت په شتون سره کېدای شي چې استفاده ورنه وکړي او دا د سترو درغلیو باعث ګرځېدلی شي. نو په دې خاطر وړاندیز شوی دی څو دغه کارتونه باطل شي په پرنسپ کې.
د میرمنو لپاره د ولایتي شوراګانو د سیټونو ځنګړي کول او همدارس احزاب ته د ولسی جرګې د څوکیو ورسپارل په دې مواردو کې ولسمشر ستاسو پیشنهاد څه ډول ارزیابي کړای؟
بالکل، د شذو لپاره په ولسوالي شوراګانو کې او په ولایتي شوراګانو کې د 15% ونده منل شوی ده د کابینې لخوا، د ولسمشر لخوا، او دا به تخمینی فرمان سره نافذیږي. دې کې قطعا دغه نسته دی او د انتخاباتي نظام بدلول چې دغه موجوده نظام څخه و پارالل یا موازي نظام ته چې په هغه کې درېیمه برخه د څوکیو د ولسي جرګې به ورکول کېږي سیاسي ګوندونو ته، په پرنسپ کې د کابینې لخوا دا خبره هم منل شوې ده. اما څرنګه چې دا ډېر یو پیچلی کار دی په افغانستان کې، تاسو په یوه چې دا لومړی ځل دی چې دا یو تدبیر بنیول کېږي، نو دا یو څه تخنیکي عملي او نورې څېړنې غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې باید بیا تفصیلي طرحې وړاندې شي.
بله، د ولسمشر په پرونی فرمان کې ښاغلی عاکفي هغه پاتې موارد چې دا به اجرا ستاسو کمیسیون بیا کار پې کوي او خپل نوې طرحه به راوړاندې کوي، دا کوم دي؟
د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوسوار د اجرائیه ریاست له لارې او د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو. یو مورد دا دی چې موږ پیشنهاد لرو څو د شفافیت د تامینولو لپاره یو بنسټ یا یو کمیټه یا یو نهاد جوړ شي، کله چې پر پریکړو باندې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ شخړه پیدا کیږي او یا د انتخاباتو کمیسیون د شکایاتو د کمیسیون پر پریکړو باندې قانوني اعتراض کوي، یو مرجع باید موجود وي چې دغه وخت کې یو ډول قضاوت وکړي چې څوک په حق دی. او همدارنګه کچېرې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو باندې، یعنی پر کمیشنرانو باندې اعتراض او شکایت واردېږي، نو په هغه صورت کې هم باید یو مرجع وي چې دا مقدماتي څېړنې وکړي، ترڅو داسې نه شي خدای ناخواسته چې هر کمیشنر به بیا هر ورځ محکمې ته معرفي کیږي او هلته به د کمیسیونونو هغه استقلالیت هم له منځه ځي او هغه فیصله سره بې طرفي هم له منځه ځي. نو دغه موضوع یو څه نورې څېړنې هم غواړي چې باید وکړو. دوهمه خبره دا ده، په پرنسپ کې زموږ پیشنهاد په دې باره کې چې انتخاباتي حوزې د ننه په ولایتو کې وړې شي، دا موضوع هم په پرنسپ کې ومنل سوله، خو د دې لپاره چې بیا تر اوسه پورې دقیق نفوس نه معلومیږي او همدارنګه په اطرافو کې د ځینو ولسوالیو ترمنځ د سرحدونه درست نه دي ټاکل شوي نه دي تعین شوي، په دې خاطر باندې دغه وړاندیز هم په پرنسپ کې منل شوی، اما بعدي عملي جنبې باید وڅېړل شي او بیا تفصیلي طرح وړاندې شي. او درېیمه مسله هماغه د نظام بدلول دی چې باید سیاسي ګوندونو ته درېیمه برخه ورکول کېږي. دغه موضوع هم د خپل پیچلوالي له کبله او دا چې لومړی ځل په افغانستان کې داسې حالت راځي، دا هم یو څه نور عملي اړخونه یې څېړل غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به انشاءالله کمیسیون کار پر کوي او خپلې تفصیلي طرحې به بیا د ملي یووالي د حکومت و مشرتابه ته وړاندې کوي.
د انتخاباتو 2 کمیسیونونه، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون، ستاسو د کمیسیون له موجودیت نه یو څه ناراضه دي. تاسو فکر نه کوئ چې د هغو صلاحیتونه د قوانینو د جوړولو او اصلاح په برخه کې یو څه محدود شوي؟
زه فکر کوم چې زموږ هیوادوال باید په دې اړه فکر وکړي چې اصلا ولي او د چا له لاسه دغه ضرورت پیدا شو چې دغه ځانګړی کمیسیون جوړ شي تر څو اصلاحات راولي د افغانستان په ټاکنیزو چارو کې. نو که په دغه باره کې زموږ هیوادوال او هر بل څوک چې ناراضه دي یو څه فکر وکړي، زه فکر کوم چې بیرته به راضي شي و دې ته چې بالکل دا کار یو ضروري کار دی او د ملي یووالي حکومت مشرتابه مجبور دی و دې ته چې دغه کمیسیون ایجاد کړي او همدارنګه وړاندیزونه ومنل سي او په دې ترتیب سره ترسو پاینده کې د افغانستان ټاکنې بې غلغه شه بې درغلیو او که سل فیصد نه وي اقل یو څه خو یې کچه ټیټه سي. نو زه فکر کوم چې دا سوال به په هغه صورت کې ټولو هیوادوالو ته په شمول د هغو دوستانو چې ناراضه دي حل به سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي و.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د تازه تغیراتو لړۍ پیل شوې چې تر اوسه د ځینو ریاستونو لپاره نوي رئیسان په دندو ګمارل سوي دي. شاه محمود شنیوري دغه مسله تعقیب کړې، را سره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. شنیوري صاحب، سهار په خیر. دغه بدلونونه پر کوم اساس پیل شوي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه، په ننګرهار کې تیره اونۍ دغه بنسټیز تغیرات چې هغه د ننګرهار پوهنتون لپاره د نوي رئیس ټاکلو، چې هغه ببرک میاخیل ورته وټاکل شو، همدارنګه د اصلاح محکمې دپاره رئیس وټاکل شو، او دې سره خوا کې د فوایدامې ریاست دپاره رئیس وټاکل شو. ولسي اداره وایي چې دا تغییر او تبدیل د دغه یو لړۍ دوی پیل کړې ده او نور به هم دوام وکړي. که تاسو اورېدلي وي، مخکې موږ رپورټونه ورکړو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته راتګ د هغه سفر وځنډېده. هغه وخت هم ویل شوي وو چې د ولسمشر د سفر موخه همدغه ده چې په ننګرهار کې بنسټیز تغیرات راولي. کوم معلومات چې هغه وخت خپاره شوي وو، شاوخوا دیارلس ریاستونه او همدارنګه یو شمېر ولسوالان وو چې دا له دندو ګوښه کېږي او پر ځای به نوي کسان ګمارل کېږي. خو دا چې د ولسمشر سفر وځنډېده، اوس داسې ویل کېږي چې دغه لړۍ شروع شوې ده او له تېرې اونۍ راهیسې و. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې هم ځینې تغیرات چې لا اوس مشخص نه دي چې څوک به ورته ټاکل کېږي، چې هغه د معرف ریاست یا د ښاروالۍ لپاره دغه سرپرستان به په دندو ګماري.
خلک څه فکر کوي چې دغه تغیرات به څومره وکولی سي پر امنیتي وضعیت تاثیر وکړي؟ دغه راز د اداري فساد په مخنیوي کې به څومره تاثیر ولري؟
له دې وړاندې چې ولسمشر ننګرهار ته راغلی وو، د ولسونو غوښتنه ګار چې وو د دوی ټولو په همدې باندې وو چې په ننګرهار کې باید بنسټیز تغیرات راشي. ځکه ننګرهار هغه ولایت دی چې په دې کې ډېری داسې ریسان دي چې هغوی لس کال تر دیارلسو کالو پورې چې په هغه یو اداره کې تیر شوي دي، او دوی ورته د ټیکهدارۍ نوم ورکړی دی چې ځینې کسان چې دي هغوی بیخي د هغه ادارو ټیکه یې په غاړه اخیستې ده. د خلکو غوښتنه هم همدغه ده که چیرې دغه تغیر او تبدیل لاشي، نو په دغه ادارو کې چې د فساد خلک شکایت کوي، نو د فساد ریښې به ورسره هم راکمې شي.
شاه محمود شنیواری و په جلال آباد کې. بلخوا په کندهار کې د نورو تودو سیمو په څیر نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې په دې ولایت کې د 1450 ښوونځیو له ډلې څخه 1940 ښوونځي تړلي دي. د مسلکي ښوونکو کموالی، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، اداري فساد او په اداري برخه کې د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنې په دې ولایت کې په تعلیمي برخه کې لوی ستونزې ګڼل کېږي. محمد صادق رښتنی نور حال راکوي چې را سره له دې ولایت تا په مستقیم تماس کړي. رښتنی صاحب، تاسو د هم سهار په خیر وي. نوی تعلیمی کال د چارواکو له کوم مجمن سره دا وری پیل شو؟
سلام صاحب، تاسو او اوریدونکو هم سهار مبارک. د سبولې 28 نیټه د افغانستان په جنوب کې د شونیس کال د پیل او شونځي ته د نو زده کوونکو د شمولیت د ورځې سره برابر ده. خو په دې برخه کې ستونزې او ننګونې د اندېښنې تر کچه دي. له 1450 څخه د 1940 تړل کېدل، او ځینې ستونزې چې تاسو ویلې د مسلکي ښوونکو نشته، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشته، او ښکاره فساد په اداري چارو کې د قومي مشرانو لاسوهنه، او د پوهنې ریاست پر ځینو مهمو بسونو باندې ناسم رقابت په دغه ستونزو کې راځي. د 1940 او 1950 ښوونیز کال د پیل د مراسمو پر مهال د پوهنې ریاست له مسؤلینو څخه نیولې، بیا د ولایتي شورا تر غړو، قومي مشرانو او آن د پوهنې وزارت د مرستیال د دې ستونزو تایید وکړي. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي وویل چې مخکې پر عامو خلکو انتقاد کېدی چې له ښوونځي سره مرسته نه کوي، خو اوس د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. کته مرسیال والی د تشکیلاتي سند ترڅنګ د کتابونو د نور کړي په برخه کې پر پوهنی وزارت نیوکه وکړه. خو د پوهنی وزارت تدریسي مرسیال غلام تلانی همایون بیا د پوهنی ریاست د مسولینو ناسم مدیریت او د قومي مشرانو نم رسته د کندهار د پوهنی د ټیکوالي لامل یاد کی. ده ویل چې البته د تړلو ښوونځیو ته اشاره وکړه، ویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د امنیت په ګډون نورې ستونزې د دغه ښوونځیو د تړل کېدو بهانه نیول شوې ده او د پرانیستلو مخه په قصد
بل رښتینی څو څوار داسې راپورونه ورکول سوي دي. بخښي ستاسو خبرې قطع کوم چې په دې جنوبي ولایتونو کې اکثره وخت ښوونځي بند وي، د ښوونکو موجودیت نه وي، خو د دوی په نامه پیسې ایستل سوي دي یا ایستل کیږي او د نورو کسانو جیبونه تبلیږي. دغه ستونزه یا د دې ستونزې د مخنیوي لپاره سږ کال دوی څه پلان سنجولی چارواکو؟
بله، دا په تیر تعلیمي کال کې موږ مفصلن په دې باندې رپورټونه درلودل چې په ځینو ولسوالیو کې معاشونه پولیسو ته دي. خو اوس چې تازه تعلیمي کال پیل کېږي، د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي که څه هم ځینې ستونزې تاییدوي، خو دوی وایي چې نوي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به دوی وتوانېږي چې دغه ځینې ستونزې به تر یوه حده راکمې کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سیمې خلکو ته هم تلفات اوښتي. دوی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه خلک په جګړه کې د وژل سو کسانو شخیدو د غرض د ټپیانو انتقال ته نه پرېږدي. ابراهیم صافی په خپل راپور کې دغه مسله تعقیب کړي.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په ډګر کې د ملکیانو تلفات تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بشري حقوقو مدافعینو یې تل په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. دا ځل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار د سیمې اوسیدونکو وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ملکیانو ته د سر او مال تلفات اوښتي. دوی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو لا جګړې وړاندې خلکو ته د عملیاتو د پیل په اړه خبر نه ورکړی، نو همدا لامل و چې خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي. د زرغون خار د سیمې اوسیدونکو محمد نواب وایي چې حتی امنیتي ځواکونو په جګړه کې د وژل شویو ملکیانو ښخولو او د ټپیانو انتقال ته خلک نه پرېښودل. د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی د نوم د نه ښودلو په شرط وایي که چیرې د حکومت هدف د امنیت امینول وي، نو خلکو ته د اجازه ورکړي چې له خپلو کورونو ووځي.
رحم نشته، ملکیانو نه ښې کړي، دوی په مخالفینو باندې وړاندې ورځي. داسې خو مبارزه نه کېږي، داسې خو جنګ نه کېږي. دغه موږ ته احوال نه کېږي، دغه د موږ خپله ملکي سیاست خپل ناموس له دې کلي وباسو او نور د احوال کې د کرمان ورسره موږ سا ومالامه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځې راهیسې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي یاد عملیات د وسلوالو پر ضد پیل کړي او هدف یې په سیمه کې د امنیت راوستل دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات لولي، یو اندازه وسلې، مهمات او همدارنګه د انتحاري حملو واسکټ د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د لوګر په امنیت قومندانۍ کې د امنیت امیر محمد واره اندرابي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زرغون خار په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د لوګر د امنیت قومندان داود احمدی ازادي رادیو ته وویل چې له عملیاتو وړاندې د سیمې خلکو ته د جګړې د پیل خبر ورکړل شوی و.
هیڅ یو عسکر، هیڅ یو افغان، هیڅ یو منصبدار دا نشي قبلولی چې څوک خپل مړی ښخ نه کړي او د هیچا مزایم نه دي. خو منطقه کې پیش تر پیش چې عملیات شروع شي، منطقې خلکو ته خبر ورکول شوی دی او موقع کول شوی دی چې دوی خپل ځان وباسي د هغې ساحن. که احیانن څوک سپین ږیری وو یا سرسری پاتې، موږ کومک کوو او هغوی باسو د منطقې.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې یو نما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د جګړې په ډګر کې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د بشر حقونو کمیسون په وار وار ویلي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د جګړې اصول او قوانین مراعت کړي، سو په جګړه کې ملکیانو ته مالي او ځاني زیان ونه رسیږي.
له دې سره اتنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلیمان لاوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. افغانستاني ور بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې ترهګر وځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستان غوښتي و چې په خپل قلمرو کې ډیره وسلوال تروریستان وځپي. د فساد پر ضد مبارزې دوو مؤسسو ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتره خلی دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې په مساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي او دا عملیات په تر هغه دوام کوي چې د ولسوالۍ له طالبانو څخه نوي تصفیه شوي. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری یې په سوریه، عراق او افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي جرمني ته ورسېدل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د هغې یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نښته کې 9 پولیس او 14 وسلوال وژل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. او د کوردستان د کارګر ګوند سختریزو وسلوالو ادعا کړې چې 15 ترکی سرتیري پروند د ترکی په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یو کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو راپور لرو. ځینې افغانان د نړیوالې ټولنې خلاف په تیرو یو لس میاشتې کې د ملي والی حکومت له کړنو راضي نه دي. دوی وایي افغان حکومت په دې موده کې نه لټونېدلې د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه کړی. دا په داسل کې ده چې د نړیوالې ټولنې استازو په کابل کې د سم یا د مرستندوی هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل چې حکومت له پیله تر اوسه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه درلودل. محمد قاسم سلیمان او نور تفصیل.
کله یوې خو نړیواله ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت په تیرو نږدې یو لس میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لري، بلخوا یو شمیر خلک د ملي وحدت حکومت له کړنو نارضایتي څرګندوي. د افغانان وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره نه یوازې دا چې د هیواد په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې کوم مثبت بدلون رانغی، بلکې حالات ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته ځي. د کابل دوه اوسیدونکي برکت الله اریوبي او محمد اختر ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ملي وحدت حکومت هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړي متاسفانه اجرا نه کړي. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضع نور د خرابېدو په حالت کې ده. نه یوازې دا چې مردم ناراضه دي، بلکې بېخي نا امیده شوي دي.
باید په دې ملک کې نوره امنیت راشي، بې امنیتي ډېره زیاته ده، کراري راشي. ساخان ډېر خراب شوی، دا سړی چې رښتیا خبرې، کاروبار نشته، د غریبي نشته، د دوکان نه بند دي، امنیت ډېر خراب دی، وضعیت خراب دی. که په دې ښار کې ښایي په اطرافو کې خراب دی، فساد اداري زیات شوی ډېر زیات.
د په داسل کې د چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازو په کابل کې د سام یا د لوړپوړو چارواکو په روسي غونډه کې د افغان حکومت پالیسي او لاسته راوړنې تایید کړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې په بیلابیل برخو کې د حکومت د پرمختګ او د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ نیکولاس هایسم هم افغان حکومت بریالی بللی او ویلي دي چې دغه هیواد له فساد سره د مبارزې او شی حکومتولۍ په برخو کې لاسته راوړنې درلودي.
خو د یو لړ خصوصي بنسټونو لخوا په وروستیو تر سره سو نظر پوښتنو کې راغلي چې شاوخوا 80% خلک د ملي وحدت حکومت له فعالیتونو ناراضه دي. دغه نظر پوښتنې ښیي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه د خلکو ملاتړ او رضایت د حکومت د لومړی وختونو په پرتله ډیر کم سوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه د ملي وحدت حکومت بریالی بولي او د دغه حکومت پر کمزوریو سترګې پټوي. د چارو کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې هدف دا دی څو د ملي وحدت حکومت مشران وهڅوي نو ځکه په اړه یې مثبت نظر ورکوي. د دغه کارپوهانو له جملې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل نړیوال غواړي په دې کار سره حکومت ته ډیر وخت ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي.
نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې متاسفانه د ښې حکومت والۍ په برخه کې، د اقتصادي ستونزو په برخه کې، په امنیتي ډګر کې، د بشري حقوقو په ډګر کې دغه حکومت کوم ښه قدم په دې سو میاشتو کې چې د دوی د قناعت وړ اخیسته نه دی، اما نړیواله ټولنه بیا یو فرصت ورکړی.
خو حکومتي چارواکي بیا تل دا خبره کوي چې دوی هڅه کوي څو د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د چارو بل کارپوه محب الله شریف له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خلکو د رضایت د جلبولو لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې لري.
د افغان حکومت ته په دې مکلف دی چې د هر څه نه مخکې داسې یوه همغږي د خپل ولس سره رامنځته کړي چې ولس په دې وپوهېږي چې حکومت څه کوي، او د دې په خوا کې حکومت په داخل د خپل سیستم کې هغه اختلافات او د پردې تر شا جنجالونه چې وجود لري دا باید یوې خواته پرېږدي. او درېیمه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید داسې همغږي رامنځته شي چې افغانان چې څه کوي د هغوی د غوښتنو سره سم دي او د افغانستان اولویتونه په رښتیا هم همدا دي.
خلک او کارپوهان وایي که حکومت په همدې شکل خپل کار ته دوام ورکړي او خلکو ته اعتنا ونه کړي نو د ملي وحدت حکومت به په راتلونکو کلونو کې له لا نورو ستونزو سره مخامخ وي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له هند خبرېدونکو کې ورسپانې د اکانومیک ټایمز په خپل تازه غنې کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو یو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي دان ورسپانې ته ویلي چې پاکستان افغانستان ته څرګنده کړي چې هند باید له هغو مذاکرو څنډې ته سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې دي. دغه چارواکي چې له کابل سره په څو تجارتي مذاکرو کې دخیل وو ویلي دغه پیغام د افغانستان رهبری ته رسیدلی دی. دغه پاکستانی سرچینه وایي د افغانستان پیشنهاد چې غوښتل یې هند په دوه اړخیزو مذاکرو کې دخیل وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر سر مذاکرې ځنډنې کړې وې. اکانومیک ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له حضور پرته له پاکستان سره د سوداګرۍ او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ د درې اړخیز توافق په باب خبرو ته حاضر نه دی. دغه پاکستانی سرچینه زیاتوي موږ له څو افغان وزیرانو سره خبرې وکړې خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته هر څه بدل سول او له کابله ناامید راستانه سولو. له پاکستان خبرېدونکو ورسپانې پاک ټریبیون هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خبره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان ولسمشر د پاکستان پر نقش او د سولې په مسله کې د طالبانو پر رښتینولۍ له شک سره سره موافقه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر پیشنهاد غور وکړي. دا خبره د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د کتنې په ارتباط کړې ده. د ویلي ولسمشر غنی له خپل متحدانو سره زموږ پر پیشنهاد خبرې کوي. پاک ټریبیون ورسپانې لیکي په هغو 15 پیغامونو کې چې سرتاج عزیز د افغانستان مشرتابه ته لیږلي تر ټولو مهم یې د سولې د پروسې د بیا پیلولو او د پاکستان پر ضد د افغانستان د لفاظیو ختمولو په اړه دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورسپانې بیا په خپل تازه غنې کې د هغو افغان کډوالو په اړه یو لیکنه خپره کړې چې تازه جرمني ته رسیدلي او د نمونې لپاره یې د افغان کډوال حسین بهبودی خبرې پکې راخستې دي. حسین له ګارډین سره په خپلو خبرو کې د خپل ماشومتوب کیسه کړې چې د کورونیو جګړو له کبله ایران ته کډوال او هلته رالوی سو چې ښوونځي ته د تګ اجازه یې نه درلوده او د کارموندنې لپاره یې جدي هڅې کولې. حسین د ځوانۍ پر مهال میدان وردګ ولایت ته ستون سو او له یوې نجلۍ سره یې واده وکړ. ګارډین ورسپانې لیکي د طالبانو لخوا د جنګونو زیاتېدو حسین اړویس چې د خپلې څلور کلنې لور د ژغورنې لپاره بیا له خپلې سیمې کډې کولو ته اړ سي. حسین چې اوس جرمني ته رسېدلی وایي اندېښنه لري چې اولادونه به یې په جرمني کې څه کوي. ګارډین لیکي د حسین اندېښنه ښایي له دې درکه وي چې ده ته په ایران کې د کډوالۍ پر مهال د دویمه درجه اتباعو په سترګه کتل کېدل. ورځپاڼې زیاتوي حسین پوهیږي چې ځینې نورې ستونزې هم شته چې د ده د ماشومانو پر ژوند به سیوری اچوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې خپل اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورک شوي عزیز د خپل ځان په اړه تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویل دی چې پیدا شوی دی، خپل تلیفون او ادرس یې ویلی. دوهم تلیفوني پیغام داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور د یو ورک شوي په اړه تلیفون کړی دی او ویل دی چې د دغه شخص په اړه معلومات لري. د دې پوښتنې کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211415. تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو څخه په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه دوه تلیفوني پیغامونه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په یو کې یو ورور د ځان په اړه معلومات را لېږلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوه مې داسې تلیفوني پیغام ده چې اوریدونکي ویلي د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما از د کندهار ولایت خبره کوم. پلان پیلمن ولایت یو پیغام او زده مېمنه ولایت هم د غیثار اسلامي کډون کوم. د دې کال کې چې د کور څخه نه درته او ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. پدما کوم یو وطندار نه یو دوت ما پیغام اوري. پدا چې ما را دې ما سره تماس ونیږي چې ما را په تر راوم چې پر و د باور یو یو و د باور چې پر
محتاج
ما یو سړی پیدا کړی دی په راډیو کې واورېدل ول شي سرګي دې نه کاته سره چې دی دا د پښو د مابین ګوچې دغه د خچون ورسته دغه ګوچې شنی دی نو هر څوک چې دغه لري دا هر چا چې په دغه نمبر کې زنګ وي سپر اویا نه پنځوس څلور نه پنځوس پنځه څلوېښت
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. سیز مونږ غاغله ازادي رادیو څخورې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورت کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شي. اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده ازادي رادیو ټکای کوم او هم ازادي رادیو ټکای او آر جی. ګران دوستانو اوس به هغه تلیفوني پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. مخکله پیغامونه ګران دوستانو به هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. له دغو کسانو څخه یو ور به هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور به هم وایم چې دغو کسانو ته کوم چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي لطفا بې ځایه زمونږ اوریدونکي مه ځوروي. پرېږدي چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال ګران دوستانو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زموږ یو دوست ورک دی، دا څو کاله کېږي دا محمد نمیږي، کدی زما ژغ اوري یا نور خلک په دې اکله معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه شماره یې پلا بیا تکراروم، صفر اویا درویشت نه پنځوس شپږ سوه پنځه. السلام علیکم، همدارنګه شمیره ده صفر و صفر اته درې شپږ څلور پنځه پنځه شپږ. وسلام،
السلام علیکم، زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. ما یو دوست و نام دی محمد وزیر، اصلا د میدان و اوسیدونکی ده، صادق په ریاست مدرسه کې کار کاوه. تقریبا ډېر وخت کې چې د غلو احوال خبر نه یم، وست فلم کابل کې وو چې سو کړته ما ازادي راډیو ته پیغام پرې خود، اما نه پېم چې ولې جواب دا ټلیفون جواب را نه کو. د ځوندې هوا نه دین لرم کچې ته دای دی ما یا دای دی د ملګری یا سو قربان دی ما غاړ وی نو ما ته دی پلان دی ته شماره باندې ټلیفون وکړي. شماره پلان دی دا ورده صفر و و و و صفر څنګه نه نه دوا شماره بیا تکرارم صفر و و و و صفر پنځه نه نه دوه. وسلام،
زبا غوانا یتورا غازی د المنده ولایت گریشت ولسوالی د شورکه د پیچکت خزانگو. ما ورور او دلولی د وکال کی د کور تخوتل مرده ایت معلومات نرد هر مسلمان که د پاکل معلومات لدی مرتی پا دغل امبر رنگو سپر و سپر و شپول ویش اتی ویش پندش پیتا. سلام علیکم،
هلو سلام علیکم، زبا فراد ولایت د بکواد ولسوالی د شغلان کلی از المناکی مسیدین خیم نا ور د باوجین په نامه دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نظره کسوی دي چې هر چا ته معلومات کېږي په دغه لمبر کې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه بیا لمبر تکرارو صفر اووه صفر پنځه اته شپږ صفر څلور نه دوه هر چا ته د مرګ یا د ژوند معلومات کېږي ما ته په دغه لمبر زنګ ووهي. وسلام.
ازادي راډیو ټولو قرصونو او اورېدونکو ته د دې کې سلامونه وړاندې کوم. زما نوم امیر سړی دی. سلامونه زمونږ یو رات حاضر ته زمامت سلامه وخته هغه څلور کاله کېږي چې نظاره کوي که هر چا ته د دې په اړه معلومات یا بیا زما د دې په دغه نمبر زنګ ووهه. فکر اوس څه وخت ښوونه مې نوي نوي پنځه دی لیزیاد اشمرای صفر و شوا و نوی این ازی پینزه دیر زمان این مرها تکابل لسرگی و سوالی لسرچنو دو خانان و دکلی و سویدون که خلافات حرفون کلی رزیاد تهی لکا شوریدون که دیجه دیجه اونه داره.
السلام علیکم. زهی اسمت الله ده هلمن ولایت خرگاه ده شهر تخه آزادی در رادیو سره پلین کیم. ما یو ورور دی محب الله نومیږي چې کوره د شلو کالو عمر لري. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري. نو اوس د دې په دغه شمېره خبر راکړي پر اوس صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ده ته دا پاره معلومات وسره ای او خبر راځي چې تر باندې د مخېږي کریمي صلی
الله علیه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ملالی د هلمند ولایت د مرکز یو څو غاده رسول ګل ځکون کې ما یو خیری چې محمد اسحار په نامه یې د دوه کلمې کیندل شوی چې چې نادر کده یې پلان یې ماین د نکنه یې عبد الله دی او کاته پیدا کړي یې پلان یې کیندل زره وانی او هغه ته ورکړي دا چې په نمبر دې چې پرایا یې وایي او شته تاسو او روشن نمبر دې چې پروايي تي سل 503 او سلام او احترام ما پیغام دی نه چې زموږ زما علي د هلمند ولایت مرکز د شرګاز.
السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومنی مال کندهار څخه. اسماعیل دا کافی ګور په نامه باندې دا اوش کال دی ځوان دی دا سبي تکړه د دې مشکې څخه راغلی کچيري زما आवाज اوري یا څوک دا پاره معلومات لري نو په لاندې کې په شعر ما ته زنګ وي صفر و دو وار نه بیا یو صفر نه اته څلور و اته صفر و سو نه نیوي صفر اته نیوي څلور سو اوي دا تاریخ خو مو زیاته مننه.
زما یو دوست دی د روزګان ولایت چاچنو ولسوالۍ د خود د کلی دی. درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په اړه معلومات نه لرو. چې کوم دوست په اړه معلومات لري انشاءالله موږ 2000 افغانۍ شیرني ورکړو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرې باندې تماس ونیسي. 0 2 1 8 5 4 9 2 بل شمېره ده 0 4 4 2 0 9 2 4. نور مننه ده. خدای پامان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د یر درې درېخیل د کرینا ستاسو سره غږیږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومیږي. درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی. ورک دی هېڅ چاته معلومات نشته. که چاته معلومات دي یا د خپل زما د هغه ګوري نو د مهرباني د مخې دې ما ته په دغه ټلیفون شمېرو زنګ وایي 0 1 5 1 2 3 3. نغده جایزه ورکوم 1 لک کلدارې. وسلام.
السلام علیکم زه اسمه الله نصری د روزګاله تګزاب د ولسوالۍ خبرې کوم زما یو انډیوال ورک دی د اختر احمد په نامه 15 کاله تقریبا کیږي هر چا د اختر احمد په باره کې معلومات راکړي یو نیم لک افغانۍ انعام ورکول کیږي زما شماره ده 0 اویا 5 4 9 1
سلام علیکم زه میرزالی معلم د ننګرهار د ولایت لاس کې مینې نه تاسو په تماس کې یم زما یو زوی د پولیس په نامه په کندهار ولایت د ویری ولسوالۍ کې په ملي اردو کښې 5 کاله کېږي چې وخت دی زما یو ژوندی نشته هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ترې خبر وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر را 0 5 3 2 0 2 0 5 3 2 0 2 0 5 3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 420 24 40 115.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زال غنی خبر کوم ما دی وا ما زیدی د تنزلت کال کی چې نظر کا سوی دی نو د ګل میزی د جل محمد فکر زوی دی د روزګان ولایت د جروت ولسوالی وسیدونکو دی زه هله کوم چې لازم ته غام د تور شي او د کلیپنه شمیرې می دی یو شمیره د سپرا یا یو یا یو سل شپږویش وایا بلش میرا د سپر ناویا څنګه تلویش دوویش شپږ سو تلور تلویش په دغه شمیرا د نو سره اړیکه ونه چی
نورو کاجزانو د پروګرام او ترم کارکونو او مسجد ته نی کی هیله او سلامونه زما زی رحمت الله د اجسات ملک زی په رنگي د پځي هډکی لس کوش او مې نه قزه ځوان دی څوارلس یا پنځلس کال کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپل زما اواز اوري لطفاً دې په لاندې شماره 0 3 2 5 3 1 6 بیا وایم 0 2 2 5 3 1 6 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. ژوندي دی وي د ازادۍ رادیو تم کارکونکي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم فیضان دی. د کندهار ولایت د لوی ولایت څخه مو زنګ ووهلی دی. ما یو د مازری دی د نکید په نامه ایم کال کې چې موږ سره درک نشته هر ګور تک دا نه چې بلا په اړه معلومات چې موږ ته په دغه لمبر زنګ ووهي 0 1 1 1 5 6 6. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد کایر د هلمند ولایت د بابا جی د سیمه سرغیا غما زما د یو کال دی ورک سوی دی چې څلور پنځه میاشتې کېږي چې نه درک سوی دی. هر مسلمان ور کې پاړه معلومات لري ګونګ دی هر ور کې پاړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرې او تماس ونیسي 0 1 5 1 1 5 6. شمیره زل بیا تکرار 0 1 5 1 1 0
او پینزوش پاش.
السلام علیکم، زه عصمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام چېږم. زما یو فرید دی چې احمد بطلار نوم یې نصر، د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شابان کلي اوسېدونکی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پایداو په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دی ته خپل اوري او یا نور څوک د په هکله معلومات ولري، د مهربانۍ له مخې دې ته دغه شمېره زنګ ووهي: 0اووه سوه شپږ نوي یو سلو نوي شپږ سوه درو اتیا. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0
اووه سوه شپږ نوي یو سلو نوي شپږ سوه درو اتیا. مننه، السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زایره تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.